나설탄.
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال هرکلی کوم خبري خبرونه په خبرونو پیلو د غور کابل لویلار د واورید ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې تېره شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورید ورېدو له امله د ستونزې رامنځته شوې. تېرې میاشت هم د لویلار د ورختونو له امله سوځلې بند شوې وه. په خبر پښتونخوا کې د تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو له امله وڅنه وژل شوي او نه تنه نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلور ساعتونو را په دې خوا په پېښور نو ښار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي. د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. په خبر پښتونخوا کې له نږدې څلور اونیو راهیسې د ورختونو له امله د قربانیانو شمېر اووه شپېته سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر 18 ته رسیدلی دی. د پولیسو د یو افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو تن وژلی او 14 نور ټپیان کړی دي. په ټپیانو کې درې پوځیان هم شامل دي. د پیښه په هرنۍ کې رامنځته شوې ده. د هرنۍ د کمشنر مرسیال جاوید ډومکی وایي چاودنه هغه مهال شوه چې یوې کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوریې د اسرایلي الوتکو د پرونۍ بمبارۍ د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو. په دې کې 38 تنه پوځیان دي، 8 تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او 8 تنه نور هم د ایران پلوه سوریایان دي. د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه. حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي له 2018 کال را په دې خوا په سوریې کې د حکومتي ځواکونو تړکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ دا لوبه نن په میانمار کې وشوه. ټاکل شوې ده چې د آسیایي هیوادونو د فوټسال اتلولې د اپریل په 14 د 1600 پیاوړو لوبډلې ترمنځ په تایلند کې پیل شي. افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. په خبرونه کې بر سره واوري چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري. د شیولي وړاندې په اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې اختر ته ګوتې په شمار او ورځې پاتې دي. څو شمېر خیاطان شکایت کوي چې دوی کاروبار همرنګه دی.
لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خونده نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اغونده روپۍ ورکوي.
له کونړ سربیره کابل ته به هم رسنو شو. هلته به د کابل ښاریانو شکایت هم واوري چې دوی شکایت کوي د اختر مخې ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې وروستي پرمختګونه څه دي. نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږو. نور مطالب هم شته. ملتیا وغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې د داعش خراسان ډلې د له منځه وړلو په اړه د طالبانو ادعا بې بنسټه بللې دي. په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکي وایي شاید په افغانستان کې دننه د داعش خراسان څنګه عملیاتو وړتیا کمه شوې، مګر افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري.
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله له منځه وړي، خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوې، بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربېره لا هم قوي ده. د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعا بی اساسه ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. په کندهار کې د وري په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګي بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلې. خو د مسکو په کراکوز کې د وسلوالې ډلیزې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خود آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ د نابودۍ ادعا کړي. خغلی مجاهد داسې مالدات څرګندونه کوي چې د آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او ل القاعده ډلې سره د اړیکو پرې کون بے بنسټه او پوچا ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې یوویشت نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړی او دا یې هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې. خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپرې کړي په مسکو کې د تېرې اونۍ حملې ته په اشارې راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لویې رهبرۍ منلی خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګ ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېله وي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څنګه د یو خطر په توګه مني. په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تېره یکشنبه د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فیس د نیشن خپرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي.
په داسې حال کې چې کوم کې اختر ته لس ورځې پاتې دي د کورونو د وسایلو او بېلابېلو توکو یو شمېر پلورونکي وایي د کار بازار یې د پخوا په څېر غوړېدلی نه دی. یاد پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د تېر کال د اخترونو په پرتله ډېر کم پلورونکي دي. بل لور یو شمېر کابل ښاریان وایي داسې مهال چې د دوی لپاره د ورځني ژوند لګښتونه پوره کول ستونزمن دي څنګه وکولی شي د اختر لپاره چمتووالی ونیسي. تفصیل سره کاکړ نورو
داسې ښکاري چې سږ کال د کابل بازارونه د تیرو کلونو د اخترونو د شپو ورځو په شان تاوده نه دي. پلورونکي شکایت کوي چې پخوانی سودا یې نشته.
امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتن، یک شور هیجان د دلشان بود.
جاوید چې د پردو او توشکو د پوښونو جوړولو کارخونه او پلورنځی لري وایي په دې اختر کې د خپل دوکان کرایه هم نه ده پوره کړې.
تاسو باور وکړئ چې د روژې په پنځلسم به موږ نور کار نشو اخیستی. مشتریانو به موږ ته عذر زاری کولی چې موږ ستاسو پخوانی مشتریان یو. موږ ته یې وګنډئ چې اختر کې مو کور بې پردو او بې توشکو پاتې نشي. ټول کال اختر ته منتظر وو چې لږ تر لږه د دوکان د شپږو میاشتو کرایه وباسو، خو اوس باور وکړئ چې د دوکان کرایه نه لرو.
روح الله چې له لسو کلونو راهیسې د کورونو فرنیچر کاروبار کوي ډېری مشتریان یې له افغانستانه وتلي او سږ کال ډېر عاید نه لري.
د روژې شلمه ده، موږ په شل ورځو کې یو سیټ سودا کړې. د باغ خولې ته چې براغلو هلته به د پښو یې خو د ځای نه و، خو اوس هر څه پاک پراته دي. هېڅ کس نشته، هر څوک غواړي چې وتښتي. هېڅوک په دې وطن کې پاتې کېدو ته لېوالتیا نه لري. موږ سږ کال بیخي په تاوان کې روان یو.
د کابل په شهر نو کې اوتان غالي پلورونکي سید بلال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پیرودونکو شمیر ډېر کم شوی او خلک د نویو غالیو د پلورلو پر ځای خپلې زړې غالۍ د پلور لپاره ورته راوړي.
کاروبار
کم شوی، اوس خلک حتی خپل زاړه توکي پلوري ځکه د ځان د لګښت پیسې نه لري. او غالۍ خو د ښه ښکار کېدو لپاره کارول کېږي. چې پیسې زیاتې شوې غالۍ اخلي، چې کمې شوې بیرته پلوري. او په افغانستان کې څوک نه رانخلي ځکه د خلکو مالی وضعیت خراب او صفر دی.
هم مهاله د کابل یو شمېر ښاریان هم وایي د بیکاری د زیاتوالي د ثابتو عوایدو د نشتوالي او اقتصادي تحولاتو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کول هم ورته ستونزمن دي.
قیمت چې 200
شي 200
د
کابل ښار یو اوسیدونکي مسکا ازادي راډیو ته وویل مخکې په بانک کې دنده درلوده او هغه یې چې درلود له امله به یې ورته د اختر لمانځلو هم خوند ورکوه، خو په خبره یې بیکاری او د عاید کمښت اختر خوښي ترې اخیستې.
خوابه مو ډېره اختر ته تیاري نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومانو دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د کابل یو پولیس سیدون که امین الله چې ده هم خپل دنده له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل
دغه اختر د موږ نور اخترونو غونډه نه ده، مخکې اخترونه به خول موږ ځان ته کالي سودا میلیونو د پاره سامان اخیستل سودا هم کور ته اخیستله، اوس هغه څه نه ده، اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، کارونه نشته دي، هېڅ لاسته نه راځي چې موږ کار روزګار پیدا کړو ځان ته، ځکه هر څه پیسو باندې کېږي او چې پیسې نه نو سړی به څه وکړي. دغه اختر ته همداسې خاص هیلې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په زلونو په خپلو راپورونو کې افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکارۍ او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې، خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړی چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په کونړ کې جامع ګنډون کې او خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتلې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چې په خاوي د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه وو او هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولي او دوی ته به د ګنډلو لپاره ول، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کارونو مزه نشته. خیاطان وایي د دوی د کارونو کموالی لامل د خلکو بېوزلي ده. تفصیل د سیمې په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوي دي. په خبره چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
پخوا په تېر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شان اوس چندانې خوند نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار یې خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډېر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روژه کې ډېر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامې کولې ډېرې زیاتې، اوس جامې هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای. په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شوو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دي. هر څه دکاندار نه لاړ شي، که د سبزۍ دکاندار نه لاړ شي یا د اوړو هغې له لاړ شي یا خیاطۍ، همدغه شان زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د تاجکستان کارګر له یوې اونۍ راهیسې له روسیې څخه په وتلو دي. څه باندې اونۍ مخکې د مسکو په لمن کې د کاراکوس د کنسرتونو پر حال د ترهګرو له بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو سره تاجکستانیان د دې حملو په څور ونیول او وروسته یو شمېر نور اتباع تعقیف کړل چې په هغو کې هم د تاجکستان وګړي شامل دي. تر دې پیښو وروسته د تاجکستان له کارګرو سره د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 نیټې له تروریستي برید وروسته د تاجکستان کارګر له روسیې په تیښته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د کارګرو شمیر نه دی یاد کړی. څه باندې اونۍ مخکې وسلوالو پلازمېنې ماسکو ته چیرمه د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې له عملې لږ تر لږه 144 تنه ووژل شول. تر دې حملې وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. دا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولی دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه یې وغوښتل کله ستونزو سره مخامخ کېږي دغو شمېرو ته دې زنګ وهي. د روسیې تاس آژانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستیالې شهناز نادری خبرې راخیستې دي چې وایي دوی ته ډېرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویرې اخیستې دي، البته د ځورونې شکایتونه یې نه دي ورته کړي. تاجکستان تېره اونۍ 9 تنه مشکوک کسان د ماسکو د برید په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپله خاوره کې ونیول. د ماسکو د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادی رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس د جمعې پر ورځ وویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستمنې شي. د ښاغلي گلوشکوف په وینا سږکال پروسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله 16% کې کارونه اخیستمن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو له مخې په روسه شکل د تاجکستان څه باندې 25,000 کارګر نورو هیوادو ته تللي وو او په 2022 کال کې دا شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وتلو دا لړۍ موقتی وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته پروانه اونې کې هغه ټکنالوژي شو دی او اروپאי الوتونکو موټر په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. یو چینی شرکت اخیستې ټاکل شوی چې دا موټر به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. تفصیل احمد تکل نورو.
انسان د الوتون کې موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بلګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتون کې وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبی جیان سین د الوتون کې موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپلې لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونی د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړي وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا ترسره کړه. د کلاین ویژن اروپایي شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې له مخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکي موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدوده جغرافیه کې د الوتونکي موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړی دی. سټیفان کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوه مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکي موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا یې په فرانسه کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازنۍ ځانګړې شوې بڼ په غزانانه دروازې پرانیزي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د ښځو پر مخ د تفریحي پارکونو تړل کېدو په رواني ستونزو اخته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د ښځو لپاره د یوازنۍ ځانګړې شوې بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه ښځې وایي چې د ښځو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې ښځې وې، خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکې نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده. یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
انر کله چې خسته شوم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړ چې څه په دې فار کې بس غونډ شو، ولی موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، کنه څوک اجازه له فامیل لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایو به دې څه دي دوه نه دي ونه و هغه بتل تر مغرافه دغه شنه ځای ته شنه چمنو نه داسي ګلان او داسي ونه یا درختونه چې وي هلته سره لر شي د سری پکر سا بدلیږي. هغه
په ځخ خپل کله کله داس شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنه کنه بیا پکر وکم چې نه هغه په مو باندې په سختۍ تمامي واقعیت ته ویم. نو زه خپل واقعیت ته ویم، یعنی اوله وخت زه داس سم چې خسایي داس تاسو ته تکلیف ته پیدا و دغه سم ته پیږي چې داس د تیر ورځې مفکر کې مو ته سخت تنگ تو پیدا ده. خو نو داس څوک نشته د افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصبي تکلیفونه لري او عصبي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړی وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغي پیدا کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لري کړي. ومغوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېرې ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او ښځینه ښوونکې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې، دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو بریالي شوي نه دي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال به یې له ښوونځیو څخه د ټابلیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول د خپل میاشتني عادت له امله اړ وي چې دغه درمل وکاروي. یو شمیر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د نجونو او ښځو د ډېر ناروغیو او اختلالونو مخنیوی کولی شي. تفصیل سنا کاکړ ناورو.
لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمیر جنیز زده کوونکي او د ښوونځیو یو شمیر ښځینه ښوونکي وای چې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د فولیک اسید ټابلیټونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستی و. د فولیک اسید ټابلیټ د طبابت په نړۍ کې د نورو کارولو سربیره په میرمنو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د کمخونۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. یو زده کوونکي چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له کله نه چې موږ ښوونځیو ته نه ځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتني عادت کې ځینې نښې نښانې په ځان کې وینم. د بېلګې په توګه سرګیچي لرم یا یوه توره پرده مې سترګو کې راخپره شي یا شونډې مو وچې شي. ډېر د کمزورۍ احساس کوو.
په دې جمهوري نظام کې به د عامې روغتیا وزارت او ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یوه ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاشت می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می اړتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه، خو و مې نه شو کولای چې هغه درمل بیا لاسته راوړم.
سمه ګلې باز ما به داس پیرم ده موافق نشودم که دوباره باز تونو ماس کلینیک ګولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېری ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسایي ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بېخوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغې په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل.
د وینې کمښت، د وینې د هموګلوبین کمښت یا د وینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې ټیټوالي ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو تر منځ له ستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نه شي.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهاله کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ترلاسه او ورنه استفاده وکړي. موږ غوښتل چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی د دغو ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و چې څلوېښت سلنه ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلي او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه.